مونه لس بجه شوی پا روانی وزاد که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلیشی خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پامدارنې سره د افغان خزو حقوقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18مه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه. هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15مه خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی یې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت ته د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عمل منفیه پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا له مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18مه له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له څه باندې 150 کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس پاس ښځې او نارینه دو جنسه او ترانس جندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او همدارز د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړی. قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې تاسو د دغه خبرونه د نشر وخت را رسیدلې دي او موږ کولای شو تاسو را رسیدلې پیغامونه چې په غو کې د خپل رکوسو او یا هم د ځینو پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پاک معلومات راکوي درته خبرو کړو. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې د پیدا سویو عزیزانو په باب موږ ته کوم نوی پیغام نور را رسیدلی، خو موږ یو څو پخوانی پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي د هغو د بیا خپرولو هیله کړې ده په تکرار سره خپرو. نو راځئ چې د نن ورځې دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات درکړم چې د شاوخوا لسو کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې اوسېږي. یاد کس محمدین نومېږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسو کالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-24-1-0. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-24-1-0. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم: 0-8-8-4-3-0-0-3-3-3-0. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0-8-8-0-5-0-3-3-5. سلام هم درته وایم، 0-8-8-9-10. نو روشن هم درته وایم، 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0-8-8-0-5-0-3-3-5. د تاسو ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
درنو دوستانو، دا دی وکی چې ستاسو ورکسوي خپلوان او دوستان هر سجر پیدا سي، او اوس په هم راسو د خپل هوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خبرو کړو چې د خپل رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو هڅه کوي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې راله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي، او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: 0-8-0-5-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-8-0-2-0-5-5 نه اخیری کی صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والے خامخه صفر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کی شپږ باقی خبرونه ښې شېبې د خدای په امان دی زه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کېږي چې ورک سوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بیا تکراروم صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بل شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر بیا تکراروم صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کازوی دلس میش کیر چورک دی نوم یې شپی اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالی د ډاګی د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب له حجایر ته تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورو لري په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېر زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت دریمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا دوه نیم کاله به کېږي په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلي لوکان اصلي دي د بهرام د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د میرشمس په سیمه کې ورک شوي دي نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بله شمېره د بیسین شمېره ده په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زموږ د کاوزی دی ورک دی د بدرې کال کیږي شفیر احمد نومیږي د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی نو که ضرورت د لمبر باندې کوم شپیره د از تاسو ته دراستوم از ما ژغ تاسو او تاسو همکاران در سره شیر کی والسلام په احترام
ګران اوریدونکو تاسو په خپل دې پیغام کې نه واز دا چی خپل نوم او آدرس مو نه ذکر کړی بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکو باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولې، ځکه چې نور اوریدونکو ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 00 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم 00 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت بخیر. ګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی. تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوې دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادر کشوې دی. پنجامې او تور واسکټي پرتن نو یادونه وړ ده. دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په یاد باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي. موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي صلات شمیروایم 0 98 99 300 22، یعنی 0 98 99 300 32. شمیرو دل بیا وایم 0 98 99 300 32. بلا سالات شمیروایم 0 98 99 300 32، یعنی 0 98 99 300 32. نو په دې لا چرچا ته معلومات وی په همدغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 98 99 500 32. تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درک شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري، په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا، شماره د واټساپ هم پی په حال 0 98 99 300 32، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده 0 98 98 99 300. یعنی 0 1 8 1 1 4 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي. زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او یلا خلک دی لږ غونډه نوې شاد څو کې معلومات لري. ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غونډه څو خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته سلام ورکوم زه هم زلال لغونی ما لغمان له خاص نو کوم څه خیر ماشي نه درته کوم دا الهام فلون دا شعاره ته نو کې نو ته غوښه لازم وي چې سترو اته ستر هغونه ښکاره یو اته یعنی سترو یا اتیا نه وی شپه راځي په دې کې چې پیغام نه ورکړي نو څه کوي په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلاه د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. موږ یې په اړه کمزور معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم، 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پن بیسن شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم، 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا، 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادی ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کډ استماع اسکم مې یو ملګری دی په نامه محمد دین تاج عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله د ورسوالۍ وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وصله دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا عربستان ته نو کچيري یا د ما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونی. 0 1 2 4 5 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده. او بل شماره ده 0 1 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی، د ډیر وخت تصورک دی، د نو لوس کال سره کورونا دلک دی، چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري، ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس د کورونا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. ازما نمبر د 0 1 3 0 4 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 0 3 1 5 8 0 1 0 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما 0 1 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم، 0 1 4 9 و 2 و 1. وسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي سو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د چشبه یاست جان پر ادیم د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې دی خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمېره باندې 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. سلا شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 15 0 2 15 1. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سه و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ول سالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 1 3 0 1 5 0. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 0 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو
پتمن اوریدونکو ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو ګران دوستان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي او په دې هیله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. په همدې شیبه ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خواخې سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
0040122012240.
د ازادي ملما
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې لاره چې ټول به روغ جوړی است. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خرغلاست وایم اغلې بارک زی ستړي مشي مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کرته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او د خپل زده کړو په اړه لاندې راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې ماته موخ ترکه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانو وګمه بارک زی دی په نګرار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې ده څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیل کړې دي او فعال حال چې ده د روخان پانتون د سیاسي علومو پانسي ماشاله
په دې مرته وای غلې بارک زی چې خونځي اول ورځې کستالک څه یادوي یا د غې ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړي وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله د خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل نو شم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې ز چکل د کله نو ما هغه وخت کې یعنی ز چوز ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپور کې و یعنی اطراف کې و الټا ترافي سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته تبتلې زمون د کور خوښه او زما خويندې به چې مکتب ته تلې تاثیر کینو کې زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته راشم کله چې زمې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول لپاره الته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېر زیاته کوچنی دی یعنی موږ نه وایو چې دا الته مکتب کې شامل کو نو پلان ورته چې دا خو ژاړي او دا و چې زه باید مکتب ته ولاړ شم د نورو غوندې بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تیره کا او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تیره کا او کلمه تیره کا کله چې ما ورته تیره کړه بیا ماته ویل چې وو دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یاده وي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده او صنفیانې به مې چې عموم کې کیناسل یو بل سره ویل بچی زمونږ په سنف کې چې دا داډی رضیات وړه د زمونږ د ټول نه نو کبل چرته بم کلم یا بنندارتون ته کمبل چرته نو ماته به دا ډېر زیات جالب ښکار کېده چې ولې زما سنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو سنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په سنف کې زمونږ تر ټولو کوچنی سنفی چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نور سنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مره ته وایه درسونو کې څنګه وایې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بله، او د سره چې دا کوم را ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پوریم ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو دا زخله په مکتب کې اول نمره و ما، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه و ما مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره و ما. نو کور کې براته ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مر وړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو کاغوی اندامن باندې جوړ دي، شکر دی زم جوړ یم، دوه لاس او دوه خپې ماتم الله تعالی راکړي، ماتم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټول براته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مر وړه، خدا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونه کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه، نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې، ما به ویل چې نه زه باید د نورو سره په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنې ټولو کې ښه وم او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او لاغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینه ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه، اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړه کوي؟
نه، زه خپل فعال حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې اړه ته وایست؟
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نه کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغلل نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو، بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټي منشي و مالته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې ونجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړي چې تاسو اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخه کې کارونه وکړي؟
بلې، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه لري په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار قیامت به زما ملګری چې وای خونه. نو زه هم که چیرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کی، هر انجلۍ که چیرته همت وکي او مبارزه وکي، اتمن شي د کورنۍ د غیم لا تړ کی. زما خپل تر ډیره پورې زما ورونه نه پوهیده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تیرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې هغې به زما ملاتړ کوو چې باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو هغه د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه وو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. نو زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي، مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې موږ ته وایي، داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې کوي. خو هغوی ما ته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته لري چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه موږ باور نکو چې د کور کارونه وکول شي، ځکه چې انجلۍ چې ټولن تروز یا چې بهر کار کوي هغه د کور کارونه کې ډېره زیاته تمبل وي، هغه نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو خزینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زویم ښه ښکاري، چې د کور کارونه مرته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللی بېرته مې مور تشویق کړی مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بالکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتما د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایمه چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موفق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده، من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري. خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولې دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کم ځای نشته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده. ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل، د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو. یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي، بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده، مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي. هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر، خپل امید بله لاسه نه ورکوو. انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فیلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فیلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي. انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي. خو ځان مې مصروفه ساتلی دی، نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی، انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ساسي ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کینې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي.
نه شکر، الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي. زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی، همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، 15 کاله 18 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خوښه کې هم نجونې شتري چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې هغه واده کړی دي د اقتصادي ستونزې له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسیدلې، دا سیلاتي ټول چې بیکاری ده، چې یو کورنۍ کې بیکاری زیاته شي ته باندې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی به خدای لري، نو چې پر کور کې چې واته نه ټول زیار رس ماشومان پر کور کې ته باندې ټول ډوډۍ غواړي، هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، هغه د دوی لباس کې نور دغه، نو ته باندې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمیر هم زیات وسی او بیکاری هم زیات وسی، خاتمه کاغه نارینه که خزینه یا اخلاقی فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نور لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوی ځواني افغاني په توګه باندې هغه جنو او هغه مېرمنو ته چې اوس لکار اوس د کړو پاتې دي ستاسو پیغام اوره.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي، همیشه موږ او تاسو دا کم حالت کې چې اوس قرار لرو، اتمن آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به اتمن رامنځته کیږي. زه هم که نجونې چیرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې ترسو تغییر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو ترسو نجونې د رواني مشکلاتو سره هم وژغورل شي او هغه ځان هم مصروف ساتل شي.
دا چیز ځان لیونه تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کرم داز تم شم دخ پل زان
I'm